سلام ستړي مشه وخت د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغ لاست وایم وړاندې اوري فاریاب کې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو غړو ته په مخامخ جګړو کې د درنو تلفاتو راپور ناراضي دفاع وزارت بیا وایي طالبان ډیر ژوبل کړي
تلفات دواړو خواوو ته اوښتي دي اما طالب ته کوم تلفات چې اوښتي دي په مراتبو لوړ دي نسبت زموږ د تلفاتو نه
د عامې روغتیا وزارت شکایت لري چې د کرونا له چټک خپراوي سربېره خلک محدودیتونه نه رعایتوي
تصویري صوتي او هم په چاپي ډول سره د عامه پوهې پروګرامونه درلودل زموږ هیوادوال په دغه برخه کې ښه آګاهي لري خو مشکل په دې کې دی چې زموږ هیوادوال په خپل ژوند کې ناعملي کوي
د کرکټ ملي ټیم کپتان حشمت الله شهیدي وایي د پاکستان لوبو ته د چمتووالي په هدف په کابل کې تمرینونه روان دي
زه خپل لوبغاړو کې وړتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولی شو
د امریکا او روسیې ولسمشرانو تر لیدنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه واخیسته تر هر څه مخکې عصمت ساروان خبرونه وایي
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د تروریزم مخنیوی د روسیې په ګټه دی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ یو لوی برخه بیرته نیولې د اروپای اتحادیې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او اووه مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري کشرته کولو په تړاو تحریم کړي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د تروریزم مخنیوی د روسیې په ګټه دی ښاغلی بایدن دا خبره پرون په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته وکړه
So how we can each contribute
موږ په دې اړه چې څنګه په افغانستان کې د تروریزم د بیا سر راپورته کولو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه کې ونډه واخلو خبرې وکړي روسیه ته ډیره په ګټه ده چې تروریزم په افغانستان کې پیاوړی نشي
بایدن زیاته کړه پوتین د خبرو په ترڅ کې وویل چې د افغانستان په اړه همکاري ته چمتو دی روسیه په مارچ میاشت کې د امریکا، چین، پاکستان او روسیې د څلور اړخیزې غونډې کوربتوب وکړ چې په پای کې په افغانستان کې د اور بند پر ټینګېدو ټینګار وشو د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کراین باور له افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو او نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن ترکیه ته لاړه د جرمني د دفاع وزارت ویندوی وای د دغه هیواد دفاع وزیر به په انقره کې لخپل ترک ساری او نورو چارواکو سره له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ترکیې د راتلونکي رول او په مدیترانه کې د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي له ترکیې سره په وروستیو کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې شوې دي دا ترکیې ته د جرمني د دفاع وزیر لومړنی سفر دی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ یو لوی برخه بیرته نیولې او پر شیرین تګابې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده د دفاع وزارت یو ویندوی فواد امان آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د فاریاب دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالیو کې طالبانو ته درنې مرشوبې اړولې دي
د دغو ولسوالیو د تصفیوي عملیاتو په لړ کې 15 طالبان وژل شوي او 16 نور ژوبل شوي دي
په وروستیو دوو ورځو کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ د لاس په لاس کېدو ضد نقیز راپورونه ورکول شوي دي طالبانو د دفاع وزارت د ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي د دغه ولایت په شینکۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی دی اتاولا جان حق بیان آزادی رادیو ته وویل دا کندک بی مقاومته په لوی لاس وسلوالو ته پریښودل شوی دی
دا سیاسي سکوت و دا نظامي سکوت نه و زه بیا هم وایم مخکې مې هم دا نارې کړې دي چې هلته د ملا یعقوب رشي دي هغه د ملا یعقوب خلکو هغه کندک د طالبانو لاس ته واچوي
خود اتل قل اردو درستیزوال جنرال عبدالمتین حسن خیل وایي چې خپل سرتیری په تاکتیکی ډول ایستلی او په لازم وخت کې به بیرته شینکۍ ولسوالۍ ته ځواکونه واستوي د افغانستان د کرکټ د 500 او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی وایي د ملي لوبډلې لوبغاړي په کابل کې سخت تمرینونه کوي چې راتلونکو سیالیو ته ځان تیار کړي شهیدی چې په وروستیو کې د ملي لوبډلې کپتان شو آزادی رادیو ته وویل
دا
اوس نم کوشش دا او اراده قوی دی ان شاء الله او ډاډ ورکوم ټول هیوادوالو ته ز خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولای شو.
تاکل شویره چه ده افغانستان ده کرکت ملی لوب ده لپه سپتمبر میاشکی لپاکستان سرا توشل اووره یو ریزنی او تیستیالی وکری. هم داراز با پا نومبر که آسترالیا تلارشی چه لدغه هیوات سرا تیست لوب وکوی. ده خبرون لازاجی راژیو آوره. د امریکا و روسیه ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ویلی د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی. دوی همداراز ویلي چې په جنیوا کې په خپله لومړنۍ مخامخ غونډه کې د وړو مسئلو په اړه د نظر یووالی درلود، خو د لویو مسئلو پر سر اختلاف سبب شوی چې د دو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړې شي. د اروپای اتحادیې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لورې د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري کشرته کولو په تړاو تحریم کړي. اروپایي ډیپلوماتانو وویل و تنه د دې الوتکې د کوزولو په پیشه کې د مستقیم لاس لرلو په خاطر او یو اویا نور د مخالفانو پر ضد د بیلاروس د حکومت د پراخو ځپونکو اقداماتو په خاطر تحریم شوي دي. بیلاروس د مې په 22مه د راینیر یوه الوتکه چې له آتن څخه ویلینیوس ته روانه وه د جنګي الوتکې په وسیله په زوره کښته کړه او یو مخالف خبریال رومان پروتاسوویچ ورڅخه کښته او بندي کړ. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي اتحادیې د بیلاروس پر فضا د الوتکو د تګ راتګ د درولو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افریقا په بوتسوانا هیواد کې یو الماس موندل شوی چې 1.8 کرېټ یا قیراط وزن لري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ګومان کېږي چې دا به په نړۍ کې درېیم لوی الماس وي چې تر اوسه موندل شوی دی. تر دې وړاندې په 1915 میلادي کال کې په جنوبي افریقا کې یو الماس موندل شوی و چې 3.16 کرېټ وزن یې درلود. همداراز په 2015 میلادي کال په بوتسوانا کې 1.00 کرېټ الماس موندل شوی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټي اتلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.4 ټیټي شل. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټي سلر ویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.4 ټیټي 22. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټي 28.
خبرونه مو واوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس به هم ورشو فاریاب ته. د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د لاس پلاس کېدو سره په فاریاب کې یوه باوري دولتي سرچینه وایي تېره ورځ د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په جګړه کې له 20 ډېر افغان کمانډو سرتېري وژل شوي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د دغه وزارت د ویاند روح الله احمد زیب خبره طالبان ډېر ژوبل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په دې وروسته یوه اونۍ کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو او دولت ترمنځ د لاس په لاس کېدو له امله دواړو لورو ته درنه مرجو بله وختې ده. څو ورځې وړاندې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله، خو وړ مشپه افغان کمانډو سرتېري په دغه ولسوالۍ کې ښکته شول چې د یوې ورځې لپاره یې ولسوالۍ تر کنټرول لاندې راوستې وه. که څه هم د ولسوالۍ د دوهم ځل د سقوط په اړه چارواکي څه نه وایي، خو په دغه ولایت کې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې ولسوالۍ یو ځل بیا د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په فاریاب ولایت کې دوه باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې چې د وړ مشپې او تیرې ورځې د جګړې له امله له 20 زیات افغان کمانډو سرتېري وژل شوي چې جسدونه یې لا هم د جګړې په ډګر کې پراته دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زای که څه هم د دفاعي ځواکونو مرجوب له تاییدوي، خو په اړه یې کره معلومات نه ورکوي. ښاغلی احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طبیعي ده چې تلفات دواړو خواوو ته اوښتي دي، اما طالب ته کوم تلفات چې اوښتي دي هغه په مراتبو لوړ دي نسبت زموږ د تلفاتو نه. ولې جګړه ده، جګړې کې دا موارد شته ده، اما زموږ برنامه د دولت آباد د فاریاب د لپاره منظمه نظامی شته او ان شاء الله چې پراتونکو ورځی کې به وضعیت هلته تغییر مثبت ورکړي بخیر.
کاغلی احمد زای زیاتوی چې په ډیری هغو سیمو کې چې افغان ځواکونو پکې په شاته کړی یو ځل بیا افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دای وای اوس مهال د کندوز خان آباد او د تخار چې آب ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکې سوي دي او په راتلونکو څو ورځو کې به نور پرمختګونه هم وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان ظاهر اعظمي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې زوی یې سهراب اعظمي چې د کمانډو ځواکونو افسر و په فاریاب ولایت کې د هیواد لپاره ځان قربان کړ. نوموړي لیکلي چې زوی په امریکا کې ارکان حربي اخیستی وه او د کمانډو ځواکونو پیاوړی افسر بلل کېده. د سهراب اعظمي په مړینه په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو خفګان ښکاره کړی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیری وایي له کمانډو ځواکونو نه یوازې په ځانګړیو عملیاتو کې ګټه واخیستل سي. د راپورونو له مخې په دغو جګړو کې له دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم مرژوبل اوښتي، خو درې واړو ته د اوښتو مرژوبلو په اړه کره شمېرې په لاس کې نسته.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګست. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له امله د مړینې ګراف په لوړېدو دی، د دغه هیواد ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څیړنې کې موندلي چې افغانانو ته د کرونا وبا په اړه د کافي عامه پوهاوي نشتوالي له کبله عادي چلند ورسره کیږي. دغه انسټیټیوټ په خپلې څیړنې کې دا موندلي چې د دې چارې دوام خطرناک دی او د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي برخه کې خپلې تګلارې له سره وارزوي. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات شوي خو خلک ډېر پاملرنه نه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو تازه تحقیق کې موندلی چې لا هم افغانان له کووید-19 وایروس سره عادي چلند کوي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ترسره شوې څېړنې ځینې موارد خپاره کړه. څېړنه وایي سره له دې چې کورونا په افغانستان کې له یو کال زیات مزل کړی خو لا هم د هیواد وګړي پر وړاندې بې تفاوته دي. د دغه څېړنې د ترسروي لپاره د افغانستان په 34 ولایتونو کې له شاوخوا 13,000 کسانو څخه چې عمرونه یې په منځنۍ ډول له 16 تر 30 کلونو پورې دي پوښتنې شوې دي. د دې څېړنې 80% ګډونوال په دې باور دي چې کورونا په افغانستان کې تش یو نوم دی، هغه ډول چې تبلیغات کېږي څه نشته. دغه څېړنه چې شاوخوا د یو کال په اوږدو کې ترسره شوې، مهمه موندنه یې د کووید-19 په اړه په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. د دې څېړنې څېړونکي نرګس نیازي په کابل کې خبریالانو ته وویل
پالیسی ها و تدابیر مناسبوندې درې باید هغه ډول پالیسی ګانی برابرې کړي چې د خلکو له پوهې او ذهني وړتیا سره برابر وي. د عامه روغتیا وزارت باید د خلکو د غوښتنې مطابق د ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. عامه روغتیا وزارت باید د عامه پوهاوي په برخه کې له داسې کړنو ګټه واخلي چې اغېز یې په خلکو زیات وي.
اغلی نیازی وی د وس لپاره د ترسره شوې څېړنې له مخې د ټول نفوس په څلورو کې یو برخه ماسک کاروي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د عامه پوهاوي په برخه کې د لازمو اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زئی
د عامې روغتیا وزارت د کرونا د لومړۍ څپې څخه نیولې تر دویمې څپې پورې او د دویمې څپې څخه وروسته هم موږ ټول وادوالو ته هم په تصویري، صوتي او هم په چاپي ډول سره د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودل. زموږ هیوادوال په دغه برخه کې ښه آګاهي لري، خو مشکل په دې کې دی چې زموږ هیوادوال په خپل ژوند کې ناعملي کوي.
له بل خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې له 100 زیات کسان دغه ویروس مړه کړي او له 2000 زیات پرې اخته شوې دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د اخته کسانو شمېر نږدې 100,000 او له دې ناروغۍ نه د مړه شویو کسانو شمېر 3,943 ته ورسېده.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک کاروي او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړي او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شي.
په خوست کې د کرونا وبا له کبله د ژوند نور برخو په خوا کې فرنګي فعالیتونه هم ټکنی شوي دي. خوستي فرنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له عذري غونډو د بېلابېلو سیمو فرنګیان په خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي. بل لوري ته حکومتي چارواکي وایي د انټرنیټ له لارې د بېلابېلو ولایتونو سره یو شمېر ګډې برنامې پلان کړي چې د هېواد په کچه فرنګیان به پکې په آنلاین ډول برخه واخلي. نور حال په دغه راپور کې
د کورونا وبا د دریمې څپې په خورېدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامه هم اغیزمنې شوې دي. روڼ اندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستي فرهنګیانو یاد غوښتنې د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. شاعر او لیکوال فریدالله قربان وویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیل لارې فکر وشي.
بدیل لارې دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړ شي. موږ مخکې دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې. لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وایي سره له دې چې کورونا یوه وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او موسسات باید هڅه وکړي چې د ننني عصر چې د ټکنالوژۍ عصر دی باید په مجازي نړۍ کې یا له نورو خواله رسنیو کار واخیستل شي ترڅو په آنلاین ډول علمي غونډې کنفرانسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شوي چې ادا اوس روانه ده دې ته رنګ ورکي او د هغې نه ګټه پورته شي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرې ځایونو کسان سره میلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې مونږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو سره میلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپلو کې مباحثې وکړو. کچېرې موږ غواړو چې زموږ فرهنګ وده وکړي دا باید په شرایطو پرې یا داسې وبایي ناروغیو پورې منحصرې نه کړو، د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو ترڅو موږ وتوانېږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا وبا د درېمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه هم ټکنی کړي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په آنلاین بڼه ځینې برنامې ترتیبو چې د هېواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پېژندنې په اړه یوه آنلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د آنلاین مشاعره په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ آنلاین مشاعره ترتیب کړو.
خوستي فرهنګیان او رونو اندي داسې مهال د کورونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنی کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډېر کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر 3,800 ډېر نور ورڅخه مړه شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګستوس بم د کندوز تور شو. په کندوز کې یو شمیر ورزشکار انجون یو خزي شکایت کوي چې دغه ولایت کې د انجونو د ورزش لپاره خوندې او مناسب ځای نشته او دې مسلې دوی له ورزش کولو محرومي کړي دي. دوی پر اړوندو ادارو همغه کوي چې د ورزشي اسانتیاو او د امکاناتو د برابرولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
په کندوز کې یو شمیر ورزشکار انجونې وایي چې په دغه ولایت کې د تمرینونو لپاره داسې مناسب او خوندي ځای نشته چې هلته دوی ورزش وکړي. د دوی په خبره چې د ټولنیزو ننګونو او محدودیتونو سره سره دوی غواړي چې ورزش وکړي، خو په دې ولایت کې د ښځو لپاره د ځانګړي ورزشي ځای نشتوالی لامل شوی چې زیات شمېر نجونې او ښځې له ورزش کولو څخه بې برخې پاتې شي. 15 کلنه پلوشه متین وایي چې له ورزش سره مینه لري، خو د مناسب ځای نشتوالی له کبله نه شي کولی ورزش وکړي.
ورزش هم یکی از اساسی ترین به نظر ما
ټول نجونې غواړي چې ورزش وکړي، ځکه ورزش کول د انسان صحت ته ګټه رسوي. خو په کندوز کې د مناسب ځای ورزش امکاناتو نشتوالی له کبله ښځې نه شي کولی چې ورزش وکړي. موږ له دولت څخه غواړو چې د ښځو لپاره یو ځانګړی ورزشي ځای جوړ کړي.
دوی لاړوند دولتي ادارو غواړي چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د ورزش ځانګړی ځای جوړ کړي تر څو ښځې ورزش ته ادامه ورکړي، ځکه د ورزش له لارې دوی کولی شي خپلې ځینې اندېښنې لرې کړي. د دې ولایت یوه مدني فعاله شکیبا احمدي وایي
مو اگر ورزش کنیم در بخش صحت و سلامتی مو تاثیرات مثبت.
ورزش زمون صحت ته ګټه رسوي، ځکه هر انسان که هغه ښځې وي او یا نارینه وي باید ورزش وکړي، ځکه ورزش کول انسان له ډول ډول ناروغیو څخه ساتي. خو په کندوز کې یوازې ستونزه دا ده چې دلته د ښځو لپاره د ورزش مناسب او خوندي ځای نشته چې هلته نجونې او ښځې ولاړې شي او ورزش وکړي.
د کندوز د ښځو چارو رئیس ناهید آصفي هم د ورزشکار نجونو انتقاد پر ځای بولي او ټینګار کوي چې دوی دا موضوع له سیمیزې ادارې سره شریک کړي تر څو د ښځو لپاره ځانګړی ورزشي جمنازیم جوړ کړي.
جمنازیم ورزشي سرپوشیده بر بانوای ایجاد کنیم تا بتانند نگرانی
لی حدسی پیل کرده چې دلته د ښځو لپاره ورزشي جمنازیم جوړ کړو چې په دې برخه کې د نجونو ستا ستونزې هوارې سي، چې نجونو ته د ورزش فرصتونه برابر سي، ورزش وکړي، او موږ غواړو د ورزش بیلابیل ټیمونه جوړ کړو چې کندوزی نجونې په ورزش سیالیو کې برخه واخلي او خپل ولایت ته ښه لاسته راوړنې ولري.
خو د کندوز د ورزشي ادارې چارواکي بیا وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې پر یو ورزشي جمنازیم کار روان دی او د کار په بشپړېدو سره به د ورزشکارو نجونو شته ستونزې هوارې شي. د کندوز د ورزشي ادارې امیر عبدالقیم رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مدیر توسعه ورزش بانوان استخدام کړی
و مونږ د ښځو د ورزش د پراختیا په خاطر یوه میرمن استخدام کړې ده او هغه اوس د پوهنې ریاست سره کار کوي تر څو د پوهنې ریاست د نجونو ورزشي ټیمونو ته تمرینونه ورکړي او لارښوونې ورته وکړي. خو کله چې جمناسیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي بیا موږ کولی شو د نجونو بېلابېل ورزشي ټیمونه ولرو تر څو په ولایتي سیالیو کې برخه واخلي.
خو یو شمېر فعال نجونې په کندوز ولایت کې د ښځو لپاره د ځانګړي ورزشي جمنازیم د نشتوالي ترڅنګ کورونی محدودیتونه، امنیتي ګواښونه او په ټولنه کې د ناسم دودونو حاکمیت هم د ورزشکارو نجونو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیوا کې تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانخیسته. په دې سرمشریزه کې چې څه باندې 3 ساعته دوام وکړ د نړۍ پر بیلابیلو موضوعګانو خبري وشوې، یو لړ موافقې هم وشوې، ګیلې وشوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لړ اختلافات په خپل ځای پاتې شول. تفصیل په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناسته کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګډ ټکي سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دواړو هیوادو اختلافات له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبې په ورځ تر څه باندې 3 ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یوه تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وي او ژبه مو سره یوه وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشریزې وروسته په ګډ بیان کې راغلی دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې که په ستراتیژیکه ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نشتی دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخه یې نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لښکېده، ځکه چې دواړه لوري د یو شمیر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایډن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مخ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د تودې سرمشیزې برعکس، د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول په کار دي، څو په یوه لاره روان شو. بایډن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایډن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده د هېواد دریځ زیانمنوي. د بایډن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او بیا ویل چې د غونډې پر مهال دښمني نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یوه بل د درک تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس په هم ورشو د کرکټ په اړه باندې یو راپور ته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي له څو ورځو راهیسې په کابل کې د تمرینونه کوي. دوی وایي چې سپتمبر کې له پاکستان سره لوبې لري او همدارنګ په نومبر کې بیا له آسترالیا سره مخ کیږي. د همدغو مسابقو په خاطر په کابل کې تمرینی کمپ روان کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چې ورپسې د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام هم خپریږي.
د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې د ملي لوبډلې ګن لوبغاړي تر سرل مر لاندې په تمریناتو بوختي. حشمت الله شهیدی چې د می میاشتې په یو دیرشمه نیټه د افغان کرکټ بورډ له لوري د 500 ورځې او ټیسټ لوبو لپاره د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی وو، په روان کمپ کې له ځوانانو او پخوانیو لوبغاړو سره یو ځای تمرینات کوي. د لازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل لوبډل مشري یو درون مسؤلیت دی، خو ډاډه دی چې د خپل لوبغاړو په مټ په د نړۍ هر لوبډلې ته ماته ورکوي.
انشاءالله لمدا اوس نم کوشش ده او په اراده قوي دي انشاءالله، او ډاډ ورکوم ټولو هیوادوالو ته. زه خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولی شو.
له حشمت الله شاهدی سربیره حمید حسن، گلبدین نائب، رحمت شاه زرمتی او ګڼ نور هغه لوبغاړي چې د فټنس ټیسټ بریالی کړی دا مهال په ډلیز ډول کابل کې تمرینات ترسره کوي. د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف وایي حشمت الله شاهدی په ملي لوبډله کې ډیری وخت خزلیدلی وو او په روان کم کې هڅه کوي ټول لوبغاړي په خپل مهارتونو کار وکړي.
حشمت الله شهیدی هم د ځوانان لوبغاړي دي چې موږ ټولو ته په دې کې مخبل سکلز باندې کار وکړو.
افغانستان خپل ورستۍ شلوریزه لوبه د تیرې مارچ میاشتې په ورستیو کې له زیمبابوې سره ترسره کړې وه، او له هغې وړاندې د کرونا له امله نږدې یو کال لوبې ونه کړې. خو د ورکړل شوو معلوماتو له مخې افغان لوبډله به د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پاکستان او له هغې وروسته بیا په نومبر میاشت کې له استرالیا سره ټیسټ لوبه ترسره کړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم احمد فواد د تایمنی اوسیدم کی
فواد جان څه کار کوي؟
کرکټر اس کا پختنه وکي یو دو درې مش کی چې وزګاری ما
یعنی په خو د کار کاو اوس وزګاره شوی. څه کار د کو چې بیکاره شوی؟
او وظیفه مې و شکر الحمدلله خو صحیح وظیفه مې خارجا سره مې کار کاو چې د دفترونو بند شو. د خارجان دفترونو خارجان چې لاړ د افغانستان زخته ډیر دفترونو بند شو اوس وزګار شول. نو
څنګه کوي اوس د خرڅ خوراک د کورنۍ دا څنګه کوي؟
توکل په خدای تر اوسه خو چلیده. وسم کرختیا داس کا پختنه و کی وسم وتم لکور کور کې چې نو چې یو اندور نه یو چانه ما قرض واخلم. کاروبار خو نشته، کاروبار په ډیر وګرځم چې کاروبار پیدا وکم. پیدا کوم خو کاروبار م پیدا ونه شو کوله. اوس وتم چې یو قرض مرسه یو جانه پیدا کوم چې کوته یو شای وستم.
دا حالت یعنی وظیفه درلودل اوس بیکاره شوې. څومره اندیښمن کړه، څومره تشویش کې
کړه؟ کرختیا داس کا پختنه و کی نه 90% بخي هم داس په تشویش کې نه نه فساد په تشویش کې څنګه وکړو اخر به مسوش.
دولتي دندو ته مراجعه کړې د اسناد د وډې دي یعنی چې کار درته پیدا شي څنګه؟
او ولا نه مند وډې ډیر جوړ کې وډې دي اسناد نه خو وای تر څه چې واسطه ونه لري کار دی نه کی
یعنی کورنۍ به هم په تشویش کې څنګه؟
ولا نه ولا نه سر په سل ټول په تشویش کې دي څنګه وشي لکوم جاي نه وکړو تر کله قرض به وکړو لچانه وخت تر اخر باندې قرض قرض خو بیرته ورکول کیږي کنه کی یو خانه دا کرونا وګره بل خانه دا ناامنی وګره انتحاری او انفجار وګره یا خانه بیکاری بیوزګاری د دشاین خو ټول د سر سر له اخر نه چې ورته وګوري تشویش
ویل د سری دولت نه څه غوښتنه لري
و دولت نه یو دا غوښتنه لري ټول دا غوښتنه لري تنه د ما غوښتنه نه مو ټول افغانان دا غوښتنه دي چې مونږ ته یو کار مساعد کی مونږ ته وظیفه راکړي